میکنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن برنامه هفتوار مبارزه عدالت و مبارزه با فساد اداری را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید سال 2019 میلادی خونین ترین سال برای افغانها بوده است. یک مقام امنیتی ولایت فراه از کشته شدن 6 شورشی مخالف حکومت و زخمی شدن 3 تن دیگر به شمول مولوی یوسف، یک قمندان محلی طالبان، خبر داده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید فردا فیصله نهاییش را در مورد شکایات انتخاباتی اعلام میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز 4 فوریه سخنرانی سالانه‌اش را در کنگره آن کشور ایراد می‌کند. نیروهای نظامی ترکیه و سوریایی در ولایت ادلیب در شمال غرب سوریه به تیراندازی متقابل پرداختند و از کشته شدن بیش از 20 تن در نتیجه این تیراندازی خبر داده شده است. و شمار تلفات ویروس کرونا در چین به 425 تن رسیده است. تا دیروز شمار مبتلایان به این ویروس در چین بیش از 20,000 تن گزارش داده شده بود.
تشکر از همکارم آرش همایون. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار عدالت و مبارزه با فساد اداری.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لا ازادی رادیو نه.
بودجه ملی که پس از بیش از یک ماه جنجال در ولسی جرگه تصویب شد، هنوز هم مورد اختلافی میان باشندگان شماره از ولایت و حکومت است. بودجه ملی باعث شد باشندگان ولایت خور 10 روز در پیوند با آنچه آنان به توجهی حکومت به این ولایت میخوانند اعتراض و تظاهرات کنند. این معترضان این ولایت ده ها اداره حکومتی را در غور بستند و حکومت مجبور شد تا هیئت برای حل این معضله به این ولایت بفرستد. سرانجام هیئت حکومت با معترضان در غور به توافق رسیدند. دو ازادی را رو درنو اوریدونکو دو عدالت اول فساد سره د مبارزې خبرونه خیر خلاص. ز حسیب الله تلاش د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري د دېونی د عدالت اول فساد سره مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:40 پس ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه از ساعت 1:30 میلادی پس ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. در عدالت اول فساد سر در مبارزه خبرونه دیده اونه موضوع در افغانستان ملی بودجه، در ملی بودجه پا اړه اعتراضونو، در ملی بودجه څرنګواله او په دغه بودجه کې ستونزو او شکایتونو ته ځانګړې شوې ده. دا دغه اونه په خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودجه کمیسون مرستیال بکتاششچی او د مالی وزارت یې ویان عباد الله درمان له موږ سره په خبرونه کې دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. باید ووایم چې ښاغلی میشي موږ سره ژمنه کړې وه چې په خبرونه کې به ګډون وکړي. پرله پسې ورسره اړیکه نیسو، دوی ټلیفون ته ځواب نه وایي. هیله لرو چې د خبرونې په لړ کې دوی وکولی شي استودیو ته راشي. خو مخکې له دې حسن حکیمي د غور ولایت د اعتراض کوونکو یو مشر دی چې د ټلیفون په کرخه له موږ سره دی. آقای حکیمي، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. در ابتدا میخواهیم در مورد اعتراض شما بدانیم آیا تظاهراتی که شما داشتین پایان یافت؟
سلام خدمت شما شما و شنونده های محترم آزادی تشکر گزی که وقت خوبی در اختیار مردم حقوق قرار دادین. همونطوری که شما هم گفتین و در گزارش ها آمد، 11 روزی تظاهرات تمام کرد. روز جمعه یکیتی که از جانب ریاست جمهوری افغانستان موظف شده بود به غور آمدن. تفاهم نامه که با مردم غور به امضا رسوندن که عبارت از اعمار 40 کیلومتر سرک در سال آینده و اعمار یا تکمیل پروژه بند برق سولری و وصل غور در شبکه ملی برق پایان یافت. البته این اعتراض با مشروعیت پایان یافته و دلیل دیگه اگر بی‌خواسته‌ها برآورده نشود مردم غور این بار با جدیتی و کمتر وارد میدان خواهند شد. قرار است امیل از اینکه ما با شما صحبت میکنیم مردم غور جمع شدن، قرار است که تا ساعت دیگه با خود رئیس جمهوری افغانستان یک ویدیو کنفرانس داشته باشند و خواسته های اونا رو به طور مستقیم خود رئیس جمهور افغانستان بشنوه و مردم غور انتظار دارن که رئیس جمهور چی تعهدات دیگری به مردم غور میده. این اعتراض یک اعتراض مدنی بود، مشروع بود و 20 سال است که مردم غور فقط اون مهمترین خواستشان ایمار می سرک هرات غور غور کابل. البته سرک تنها مربوط به غور نیست، یک پروژه ملی هست که در این مسیر غور هرات با غور، غور با بامیان و دایکندی و میدان وردک و کابل وصل میکنه. 5 ولایت افغانستان از این مستفید میشه، 6 میلیون نفوس افغانستان در این مسیر قرار داره.
بسیار تشکر آقای حکیمی. در نوریدون که باید روخانه شی چه مونږ د نن ورځې ما په خبرونه کې د غور ولایت یو مثال په توګه باندې کې هم د دغه ولایت ستونزه راپورته کړی ده. دا په دې معنی نه ده چې نور ولایتونو کې د ستونزه نشه، په ډیری ولایتونو اوسیدونکو بلا بلا خونه په دغه بودجه باندې نیوکه کوي. د پکتیا کا خوست داسې نور ولایتونه هم دي د افغانستان په ختیځ کې، د افغانستان په لویدیځ کې، د افغانستان په سویل او شمال کې چې هغوی په دې اړه باندې اندېښنه لري. دوی شکایت لري چې په دغه 1999 کال په ملي بودجه کې په متوازنه توګه باندې دغه ولایتونو ته پاملرنه نه ده شوې. غغله د من تاسو ډیر زیات خرغلست د بودیجې ملي بودیجې بحث دی چې وروسته په دې اړه باندې چې متوازنه نه ده، متناسبه نه ده، یا ستونزې لري، یا اعتراضونه دي، او داسې نور مسائل. خو په خپل د ملي بودیجې په اړه باندې یو عامه پوهاوی ته هم ضرورت شته که په عمومي توګه باندې وپوښتم چې ملي بودیجې اصلا څه ده، تر څو اوریدونکي په دې اړه باندې کافي معلومات ترلاسه کړي.
سلامونه درنښت کوم ماده. ملي بودیجه ک په لاند بحث باندې ورته تعریف ته ورکو.
مهرباني.
د دولت هغه عواید او مصارف چې د ما په یو کال کې یا د مالی یو کال کې هغه ته په نظر کې نیول کیږي چې هم شامل د عواید او هم مصارف دغه د بودیجه ول کیږي. نو بودیجه د تنها موږ مصارف یا تنها عواید نه شو ویلای، دا دواړه سره عواید جمع مصارف د ملي بودیجه ده. ملي بودیجه یعنی هغه پیسې چې د خلکو په واک کې دي، د خلکو د خدمتونو لپاره چمتو کیږي او خلکو ته باید خدمات پکې وړاندې شي. ملي بودیجه دغه په دې معنی چې د خلکو پیسې په خپل جب کې، ملي بودیجه په دې معنی چې د دولت پیسې ولې د خلکو پیسې د خلکو لپاره خدمات وړاندې کول. یعنی مختلف تعریفونه ورته ویل شو. بودیجه داسې یو کلمه ده چې کچېری متاسفانه یو مشکل په افغانستان کې دغه دی چې د ډیر وخت نه په افغانستان کې د بی سوادۍ کچه ډیره زیاته ده. معمولا په ولایتو کې مونږ هم داسې کسان لرو چې هغه تر زده کړې ډیر کم کړی دي یا متعلمین دي. په پوهنتونونو کې هم مونږ یو مضمون لرو په نوم د دوه حتی په دوه سمسترو کې تدریس کیږي چې یو هغه تیوري بودیجه ده، بل سیاست دی بودیجه ده، چې دا ډیر البته په اقتصاد پوهنځي کې دا تدریس کیږي او هغه محصلین چې په اقتصاد کې درس وي په دریم سنف کې دوی کاملا دغه موضوع سره آشنا دي. ولدې د پاره چې مونږ څنګه دغه د بودیجې په اړه معلومات خلکو ته ورکو، مونږ دغه دوه کال کېږي چې مونږ ولایتي سفرونه شروع کړی دي. د دې پاره چې مونږ خلکو سره کینو په ولایتو کې دغه مشورې واورو، د دوی مشورې مونږ نیسو او ګورو چې په کوم اندازه باندې مونږ کولای شو د دغه مشورو څخه استفاده وکړو او هغه په دغه د متوازن بودیجې په اساس کله فاصله را منځ ته کیږي په دغه بودیجه کې شامل کو. نو زمونږ یوازینی مخ هم دغه ده چې عامه پوهاوی خلکو ته ورکړو چې په دغه تاسو کې چې موږ د تیر کال ولایتي سفرونه شروع کړل، تیر کال 15 ولایتونو ته موږ سفر وکړو، سکل 9 ولایتو ته سفر وشو، همداسې راتلونکي کال کې موږ پلان لرو چې نور ولایتونو ته هم سفر وکړو ترڅو د بودیجې عامه پوهاوی خلکو ته ورکړو. ولې دلته د خلکو څخه هم غوښتنه هم همدغه ده چې دولت ډېر په باندې نیوکه نه کوي، ځکه بودیجه په اساس د امکاناتو جوړیږي. مونږ ګورو چې متاسفانه په افغانستان کې امکانات ډېر کم دي. دلته مونږ خپل داخلي سرچینې یا کم داخلي عواید چې لرو هغه ډېر کم دي نسبت د دې نه چې مونږ کم ضرورتونه چې لرو. ضرورتونه زمونږ ستاسو ډېر زیات دي، نو کله چې غواړو خپل ضرورتونه رفع کړو او خپل ضرورتونه سرته ورسو نو هغې دپاره پیسې پکار دي. معمولا مونږ ضرورت لرو چې خپله بودیجه د خپل داخلي عوایدو څخه تمویل کړو، ولې په هغه اندازه باندې نه تمویلیږي. نو دلته مونږ مجبور چې بهرني مرستو ته توجه وکړو. نو په دا خاطر باندې کله چې د خلکو هغه ادعاوې رامنځته کیږي او خلک راجیږي د دولت په مقابل کې درېږي او مظاهرې کوي، زما په نظر باندې هغوی د اول هغه امکانات ته وګوري چې دوی تر کومه اندازه باندې دولت سره مرسته کوي، دولت سره سهیم دي په دغه بخش کې. اول د خپل ځان څخه پوښتنه وکړي که چیرې دوی په لرو بانډو کې پراته دي. زه مطمئن یم چې ستاسو راډیو ډېر اورېدونکي په ولایتو کې دي او لرو بانډو سیمو کې دي. دوی د یوازې دغه فکر ځان سره وکړي چې که دوی کم یو د ځمکو څخه حاصل ترلاسه کوي، آیا دوی په وخت باندې مالیه ورکړي ته ورسه پورې، که هغه 100 روپۍ دي یا 250 روپۍ دي یا 500 روپۍ دي. که چیرې دغه پیسې په خپل وخت سره او په خپل ټاکلي مودې سره دولت ته ورکړي، مطمئنه اوسئ چې همدغسې دا جنجالونه چې اوس رامنځته شوي دي دغه به نه وي. او که چیرې موږ مالیې څخه تیښته وکړو، مالیه په خپل وخت باندې ور نه کړو، نو دلته بودیجه د مسله رامنځته کیږي، ځکه زموږ بودیجه د عوایدو څخه جوړیږي. دلته مو ویل چې عواید جمع مصارف جمع مساوي د بودیجې ده. نو کله چې بودیجه جوړو نو عواید ته په کار دی. کله چې کار کو هغه هدف مو چوړاندوی نکړي دا غي ترسیګو، نو تبن مونږ هغه پیسو ته ضرورت دی. پیسې مونږ خپل ترلاسه کوو یا د بهرنیو اول کوشش کوو چې خپل داخلي عواید ترلاسه کوو. مونږ به تر کوم اندازه باندې د بهرنیو په مرستو باندې ولاړ یو، راځي خپل داخلي عواید ډیر کو او داخلي عواید د خلکو په مرسته باندې کیږي چې خلک په خپل وخت سره خپل مالی خپل پیسې دولت ته تسلیم کړي، ترڅو دولت هم د هغه عواید په خپل وخت سره بودیجه کې شامل کړي او د بودیجې تمویل مسله را منځته چې دلته به د خلکو هغه ضرورتونه چې دا وس لکه د غور خلکو غونډې چې آیا زمونږ د پاره متوازنه بودیجه نه ده جوړه شوې، مونږ ته پیسې نه دي راکړل شوې، راځي یوازې په دې فکر وکړو چې د غور ولایت څخه څومره عواید ترلاسه کیږي، عواید مو په کوم اندازه باندې دي.
یو بل موضوع چې د بودیجې په اړه باندې ډېره زیاته مهمه ده، بودیجې تاسو 328 میلیارد افغانۍ بودیجه د سکل د راتلونکي کال لپاره د 1999 کال لپاره تصویب ترلاسه کړله. په دې کې دوه برخې وې، انکشافي بودیجه پراختیایي بودیجه او عادي بودیجه. که په دې اړه باندې معلومات ورکړئ چې انکشافي بودیجه څه ته وایي، ته وایي عادي بودیجه څه ته وایي او فرق دې څه دی، په کومو برخو کې دا استفاده کیږي؟
بودیجه معمولا په دوه برخو باندې ویشو، لکه تاسو چې ویل چې یو پراختیایي بودیجه ده او یو عادي بودیجه ده. عادي بودیجه د ورځني مصارف لکه تیل، برق، معاشونه، البسه، غذایی توکی اخیستل، هم داسې نور چې روزمره کم تلیفون مصرف، هم دغه روزمره مصارف د پاره مونږ عادي بودجه په نظر کې نیسو. او پراختیایي بودیجه د زیربنایي پروژو د تمویل کول او د هغې عملي کولو په خاطر باندې زیربنایي پراختیایي
بودیجه مصرف، یعنی د دولت د چوکاټ مصرف.
بالکل
هغه کارکوونکي دي، هغه ادارې دي، هر څه
هر هغه
د خدمتونو د وړاندې کولو
د مامورینو لپاره چې کوم خدمات وړاندې کیږي، لکه ماشونه ورکول، میز، چوکۍ، قرطاسې، دا ټول پدې بودیجه. انکشافي بودیجه د زیربنایي پروژو یا د هلکه د سرکونو جوړول، د پهندونو جوړول، د برېښنا برق جوړول، د میدانونو جوړول، د ریل پټلۍ جوړول، د همدغه سو پروژو د تمویل په خاطر باندې مونږ انکشافي بودیجه رامنځته کړ ده چې د پاره مونږ انکشافي بودیجه ولګو. یعنې په خلاصه ډول باندې ویو، د زیربنایي پروژو د عملي کولو لپاره انکشافي بودیجه رامنځته شوې ده، یا د لوی پروژو د عملي کولو په خاطر باندې انکشافي بودیجه رامنځته شوې ده. فرق هم په همدا کې دی چې زمونږ عادي بودیجه د مامورینو د خدمت په خاطر باندې جوړه شوې ده، تر سو د هغې په مقابل کې چې کوم خدمات وړاندې کېږي هغوی ته یو مقدار پیسې ورکړل شي، معاش ورکړل شي، دفتر ورته جوړي تر سو هغه اهداف چې مونږ ټاکلي دي هغه اهداف ته ورسیږو. دلته د افغانستان حکومت او د ټولو حکومتونو چې هغوی لکه مخ پر وړاندې دي حال په دې کې چې مخ ته لاړ شي، دوی زیاتره فوکس په انکشافي بودیجې باندې دی، ځکه انکشافي بودیجه چې هر څومره ډېره وي په هماغه اندازه باندې په دې معنی چې ډېر مکتبونه به جوړېږي، ډېر ساختمانونه به جوړېږي، سړکونه به جوړېږي، برېښنایي پروژې به عملي کېږي، په دې خاطر باندې زموږ فوکس هم په همدې بخش باندې دی. نو په مقابل کې عادي بودیجه نسبت د انکشافي بودیجې څخه زیاته ده. د سکه لکه تاسو چې ویلې زمونږ د 1900 نیو مالي کال بودیجه 330 میلیارد افغانۍ ده، چې 1.1 میلیارد انکشافي بودیجه یا پرختي بودیجه ده او 288 عادي ده. نو په عادي په دې خاطر ډیره ده چې دلته خلکو معاشونه ته زیات خلکو ته د کار زمينه برابر ول دي، د تر څنګ چې موږ نور کارونه باید وکړو خلکو ته باید د کار زمينه هم برابر کړو، چې په دې په واسطه باندې هغه خلک وس هم د بیکاری کچه ډیره زیاته ده. نو موږ په دې فکر کې چې څنګه د بیکاری کچه لمنځه وسو یا کمې کو، نو دا په بودیجې په واسطه باندې کیږي. نو کله چې عادي بودیجه مو په نظر کې ونیول، انکشافي بودیجه لږه کمه ده د بودیجې نه، یو ویل علت هم واځي دغه دی چې موږ دلته زیاتره استخدام په عادي بخش کې کیږي، یعنی زموږ ټول مامور چې د افغانستان د پیسو څخه معاش اخلي د عادي بودیجې څخه دغه ماشونه ورکول کیږي، او د انکشافي پروژې لکه سړکونه جوړول، مکتبونه جوړول د دې پیسې د پرختی بودیجې څخه ورکول کیږي، چې په دې دواړو کې مالی وزارت مکلف دی، او مالی وزارت په اساس د قانون چې قانون مالی وزارت د بودیجې د ترتیب وظیفه ورکړې ده، همداسې د بودیجې د اجرا وظیفه هم ورکړې ده. کله چې بودیجې اجرا کیږي په ولایتو کې زموږ د مستوفی صاحبانو د خانه اجرا کیږي، او په مرکز کې زمونږ د وزارت د مالی وزارت د خونه د خزانه دریاست د خونه اجرا کیږي. همداسن چې بودیجه د بودیجې ریاست د خونه ترتیب شول، په مالی وزارت کې خزانه ریاست هم دی، یو بودیجې ریاست دی بل خزانه ریاست دی. د بودیجې ریاست وظیفه د بودیجې جوړونه ده، د خزانه ریاست وظیفه د بودیجې اجرا کول دي چې بده بودیجه خلکو ته ورکړي، او مالی وزارت تنها دلته مسولیت پکې محاسباتي اداره ده. دلته تر همغه د محاسبي مسولیت لرو چې د خپل عواید او مصارف سره محاسبه کو. نقد پیسې تر هدا افغانستان بانک سره دي، کله چې د یو پروژې پیسې اجرا کیږي مالی وزارت ترازی، مالی وزارت هغه ته چک ورکي، به نقد پیسې زی د افغانستان بانک ته، د افغانستان بانک مربوطه شرکت چې په هر شرکت په هر بانک چې د اغوی اкаўنٹ وي هغه د لپاره پیسې اجرا کوي. نو دلته د قانون په اساس باندې مالی وزارت بودیجه جوړ کړل، بته بیت په وخت او زمان سره بودیجه خلکو ته او وزارتونو ته او شرکتونو ته اجرا
کیږي. تاسو په خپل خبرو کې ویل چې زمونږ ملي بودیجه په دوو برخو باندې ولاړه ده، یو اواید دي او بل نړیوال مرستې دي. په دغه 328 میلیارد افغانیو کې څومره د افغانستان د اوایدو څخه دغه بودیجه جوړه شوې ده او څومره نړیوال مرستې دي؟
څکل زمونږ بودیجه 50% خپل داخلي اواید څخه ده، یعنی زمونږ سهم پکې 50% دی، باقی منده نړیوال کومکونه دي. یعنی دلته مونږ امیدوارې چې زمونږ هغه سهم په بودیجه کې نیم شوی دی، یعنی
پرې معنی چې ورته کولای شو وایو چې په 328 میلیارد افغانیو کې 228 میلیارد افغانۍ مقایسه کوو، 200 میلیارد نور، یعنی نیم په نیمه تقریبا د بهرنۍ مرستې تمویل.
او که لیدون اوریدونکو ته یو خبره بل هم په ډاګه کوو، هغه دا چې زمونږ پرختیایي پروژې یا پرختی بودجه زیاتره د بهرنیانو څخه تمویلېږي، یعنی زیاتره زمونږ د پرختی کارونه چې کیږي دغه تمویل کوونکي بهرنیان دي یا بهرنی مرستې دي. نو اوادي بودجه زمونږ خوشبخته نه زیاتره خپل داخلي اوایدو څخه تمویلېږي. دا باید په دې باندې اوریدونکو باید پوه شي چې ادي بودجه د خوانه تمویلېږي او پرختی بودجه.
ډېر زیاته مننه. په ملي بودجه کې په دغه سند کې کوم معیارونه په پام کې نیسي؟ مثلا د کابل لپاره کوم معیار په پام کې نیسي؟ د نورو ولایتونو لپاره کوم معیارونه په یعنی هغه د بودیجې د ځنګړنې هغه اساسي معیارونه کوم دي؟
بودیجې چې کله جوړیږي خو طبعا بودیجه مالی وزارت وزارتونو ته نه ورکي په خپل خوخه باندې، نو دلته وزارتونه او ولایتونه دوی خپل وزارتونه په ولایتونو کې خپل نمائندگان لري او خپل کارونه هلته عملي کوي. نو طبعا کله چې مالی وزارت بودیجه جوړوي په اولی جلسه چې د بودیجې جوړیږي هغه استمایي په نوم ده، په استمایي غونډه کې هر وزیر صاحب راځي خپل د بودیجې څخه دفاع کوي، مثال یې د زراعت وزارت ورکوم. زراعت وزارت چې کله په لومړي ځل باندې مالی وزارت ته راځي او د خپل بودیجې څخه دفاع کوي، په څلور دیرشو ولایتونو کې چې د زراعت ولایت نمایندګان دي، آیا هغوی د پاره څه کوم بخشونه کې اړتیا وه چې هغوی ته باید بودیجه باید ورکړي؟ ادي بودیجه په کوم اندازه باندې هلته ضرورت دی یو ولایت لپاره، او په انکشافي بودیجه څومره ضرورت دی؟ نو دلته دوی د خپل د بودیجې څخه دفاع کوي، ټول ولایتونو کې خپل پروژې ښیي، په ټول ولایتونو کې خپل ادي مصارف ښیي، دغه مالی وزارت ته وړاندې کوي. مالی وزارت په اساس د قانون چې د بودیجې د وظایفو یو د بودیجې د وظیفو څخه شمیرل کیږي، هغه د تحلیلي بودیجه ده، د بودیجې تحلیلي وظیفه ده. کله چې بودیجه نورو وزارتونو ته ورکول کیږي، استمایي غونډې ټول اخلاص شولې، دلته مالی وزارت هغه د بودیجې وظیفه وسل تر منځ کې چې تحلیل کی چې کوم ولایت زمونږ د لپاره مهم دی. دلته ولایتونه مو په اساس د اوله درجه، دویمه درجه، دریمه درجه ولایتونه مونږ لرو. په اوله درجه ولایتونه کې په اساس د نفوس څومره کارونو ته ضرورت دی، صحیح
درست.
دویمه درجه ولایتونه کې په کوم اساس کارونو ته ضرورت دی، او دریمه درجه ولایتونه کې طبعا هغه ولایتونه چې دویمه درجه او دریمه درجه دي هلته نسبتا پرختی پروژو ته ډیر زیات ضرورت دی. نو په همدې اساس باندې ما مخکې اشاره وکړل چې زمونږ ولایتي سفرونه هم همدغه د پاره چې مونږ پیدا کړو چې اصلي ضرورت یا اړتیاوې په کوم ځایونو کې دي، هغه اړتیاوې د هغوی په نخه کړو او راشو هغوی د پاره بودیجه ورکړو. نو دلته کله چې بودیجه ورکول کیږي، معیار یو دغه دی چې بودیجه په اساس د وظایفو ورکول کیږي، بودیجه په اساس د برنامو ورکول کیږي، او بودیجه په اساس د پلان او د اهدافو ورکول کیږي. دغه درې بخشونه په نظر کې نیسو، هر هغه وزارت چې هغوی د هر ولایت مهم دی. ترڅنګ مونږ دلته استراتیژیک ولایتونه هم لرو چې دغه لپاره باید ډیر بودیجه په نظر کې ونیسو. هغه معلومه دي چې هغه څو ولایتونه دي چې حالت به ډیر کارونه وشي، هغه نسبتا سیاسي بخښونه کې دي یا امنیتی بخښونه کې دي، یا هغه ولایتونه چې د اقتصادي د طرفه د لحاظ ډیر پیاوړي دي او حالته اقتصادي فعالیتونه ډیر زیات کیږي، هغه لپاره هم باید خپله بودیجه په نظر کې ونیسو. یعنی دلته بل مهمه خبره دغه ده چې دلته یو ولایت کې چې څومره بودیجه مصرفيږي، په هغه ولایت کې څومره واید به تم غتر لاسه کول شو، دا ډیره مهمه خبره ده. منګ تاسو په روزمره ژوند کې هم کله چې پیسې مصرفو په یو بخش کې، نو زبې ته مقابل کې زمونږ هغه آیت فکر ته دي کله موږ پیسې مصرفو څومره ارزښت مونږ ته لري دغه د پیسو مصرف. نو په همدغه اساس باندې مونږ هغه ولایتونه چې هغه واقعا بودیجې ته ضرورت لري مونږ هغه پاول کینېسو، او همداسې د نور ولایتونه په درجه باندې جوړو، او دغه لپاره تقسیم اوقات او بودیجه ورکول کیږي تر څو پراتل کې کی یو متوازن بودیجه ولرو.
ډیره زیاته مننه. بیرته تاسو سره ګرځو. آقای سید عظیم کبرزانی، منشی کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگی افغانستان، روی خط تلفن با ما هستن. آقای کبرزانی، چقدر با تصویب بودجه ملی سال 1399 موافق یا مخالف هستین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، روز شما و همه شنوندگان عزیز شما بخیر باشه. تشکر از شما و مهمان برنامه شما، خوشحال هستم که در برنامه شما هستم. خب خوشبختانه امسال بودجه افغانستان به موعودی که برای ما صلاحیت داده بودن و وقت داده بودن طبق قانون اساسی افغانستان، با یک حکومت با یک ماه تأخیر بودجه را به پارلمان افغانستان فرستاد. نمایندگان محترم ملت در زمان مشخصی و بودجه را پاس کردند و دولت و یا حکومت با مشکل مواجه نشد که قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده. وقتی که بودجه میای از طرف وزارت ملی یا از طرف حکومت، 15 روز در مشنان و جرگه و یک ماه در اولیسی جرگه و خصوص در کمیسیون اختصاصی که همان کمیسیون ملی و بودجه هست بحث میشه. و ما امسال همراه 50 واحد اداری ملی مستقل بحث کردیم نقاط ضعف و قوت بودجه را به صورت اداره بار به بحث گرفتیم و تانستیم که یک شکل تغییرات بیاره. دوست بسیار خوب ما معلومات مختصر پیرامون بودجه دادن و عواید ما در سال 1399 حدود 416 میلیارد هست که خوشبختانه 208 میلیاردی از عواید داخلی و متاسفانه 207 میلیاردی و از طریق کمک‌های جامعه جهانی فراهم. آنچه که در بحث پروژه‌های انکشافی است، ما در سال پیش رو 547 پروژه داریم که فقط 11 پروژه جدید هست و دیگه متبقی پروژه‌های انتقالی است که سال‌های گذشته در سال 1399 انتقال پیدا کرد. مجموعه کل تشکیلات که یکی از صلاحیت های دیگر پارلمان هست که وقتی که قانون بودجه را تصویب میکنن، تشکیلات هم باید که تصویب پارلمان را داشته باشه، 901970. آنچه که باید از آن بکنم ایست که متاسفانه بودجه امسال بر اساس اولویت های حکومت و بر اساس امکانات بودجوی جور شده، نه بر اساس نیازمندی ها. ما متاسفانه با کسر بودجه مواجه هستیم. 12.3 میلیارد افغانی کسر بودجه داره حکومت افغانستان. یک از سوالش هاییست که باید حکومت از منابع ارضی یا از ذخایر ارضی خود ایره تامین بکنه. تلاش کمیسیون ما و پارلمان افغانستانی بود که ما بتوانیم بر اساس همون اصل شفافیت و انکشاف متوازن بودجه را به بحث بگیریم، تحلیل بکنیم. اما باید اینم بپذیریم که متاسفانه بطوری که گفتم 47% بودجه ما را هم در بخش انکشافی هم در بخش ادی کمک های جامعه جهانی تأمین میکنه و این تا 1400 هست و باید ما را حکومت برنامه حکومت خوب نظارت بکنیم و حمایت بکنیم تا بتوانیم ما برین در سالهای پیش رو از منابع داخلی خود بودجه خود تأمین بکنیم. چالش ها وجود داره و نیازمندی ها بسیار زیاد هست. در حدود 1000 پروژه از پروژه های پیشنهادی و کلا بود که به کمیسیون ما آمد و اونا رو ما روان کردیم به وزارت مالیه. اما باز هم تکرار میکنن که فقط 11 پروژه جدید داریم و از 547 پروژه هایی که شامل سند بودجه است همه پروژه های انتقالی اینا وارد سند شده و عنوان یک منبع میتونه برای وزارت مالیه باشه. آنچه که میخوایم از آن بسازم از آن بکنیم اینه که ما امسال در بحث مصرف بودجه حکومت دستاورد داشته، هم در بحث بودجه عادی و هم در بحث بودجه انکشافی بالای 90% برای اولین بار ما مصرف حکومت داشتیم. یک نقطه خوب هست و ما از این کار حکومت تقدیر میکنیم و ما به این باور هستم و در مجموع کمیسیون ما به این باور هست که اگر نظارت صحیح انجام بشه و حکومت بودجه را در زمان مشخصی که فعلا تصویب شده و دستش قرار گرفته تدارکات در بخش پروژه های انکشافی هر چه عاجلتر روی دست بگیره و ما شاهد شروع پروژه ها باشیم و این میتونه که هم زمینه کار را فراهم بکنه و از طرف دیگر ما امسال تلاش باید بکنیم که این 547 پروژه کار را حتما آغاز بشه.
تشکر آقای کبرزنی. پس به این معنا که شما با بودجه که تصویب شده موافق بودین و موافق هستین. شما گفتین 547 پروژه در بودجه ملی سال 1399 مد نظر گرفته شده که از این 547 پروژه فقط 11 پروژه جدید هست و باقی مانده پروژه های انتقالی است، در حالی که شما باید از پروژه های انتقالی هیچ پروژه‌ای را نمی داشتین، یعنی صفر می بود. دلیل اصلی که پروژه های تطبیق نمی شه و به سال دیگه در بودجه دیگه به شکل پروژه های انتقالی حضور پیدا می کنه و جلو پروژه های جدید می گیره چی بوده می تونه؟
دلایل متعددی نمی تونیم بربشموریم. بحث امنیت یک از چالش های بسیار کلان هست. قسمتی از این پروژه هایی که متاسفانه چالش ناامنی باعثی شده که این پروژه ها تطبیق نشه و بحث دیگر بحث خود سیستم بروکراسی و کاغذپرانی داخل حکومت، تدارکات ملی، بحث تدارکات ملی که پروژه هایی که بالاتر از 100 لگفتانی باشه در اونجا گهگاهی میبینیم که با چالش مواجه میشه و در زمانی که باید پروسی تدارکاتی خود طی بکنه متاسفانه طی نمیکنه. و اینم میپذیریم که بله در مواردی هم ضعف حکومت و پایین بودن ظرفیت ما شاهدیم که چرا وقتی که بودجه برای یک پروژه منظور میشه و به عنوان قانون و از طرف پارلمان افغانستان تصویب میشه باید مصرف بشه. این کمکاری ما در حکومت هم داریم. به این خاطر تلاش ما این هست که در سال پیش رو ما وقتی این پروژه ها را برای حکومت از طرف پارلمان افغانستان تایید کردیم توقع ما از کار از اینا شروع بشه. اما این چالش ها هم باید نادیده نگیرید.
فساد چقدر تانسته تأثیر گذار باشه در عدم اجرای پروژه ها؟
این یک حقیقت است و نمیتونیم نفع بکنیم که فساد هم عامل دیگر است. ولی متاسفانه فساد هم میتونه یکی از عوامل باشه و بوده. فلحاظا این هم یکی از موانع بوده در مصرف و شروع بعضی از پروژه ها. ولی این هم نفع نمی کنم. اما امیدوار هستیم که بتوانیم در سال پیش رو با نظارتی که پارلمان افغانستان میکنه، با نظارتی که رسانه ها میکنن، با نظارتی که خود جامعه مدنی میکنه، حداقل ما بتوانیم شروع کار در این حوزه داشته باشیم. و بحث دیگری هم که خود اصولنامه اجرای بودجه هست که ما امسال تعدیلاتی را در اصولنامه اجرای بودجه آوردیم و بعضی موارد مجبور کردیم، مثلا اداره واحد عملیاتی ریاست جمهوری را مجبور به پاسخگویی کردیم و در یکی از مواد قانون که فکر میکنم ماده 47 اصولنامه اجرای بودجه هست اونا باید روبار به ما گزارش بدن، چیزی که در گذشته متاسفانه کمتر دیده شده. یا اینکه ما در ماده دیگری که افزون کردین تحت کد 91 ما محدود ساختیم که اونا نمیتونه حکومت به خصوص رئیس جمهور از اون سقفی که ما منظور کردیم از کدهای دیگر به 91 نمیتونه بیاره مگر منوط به اجازه کمیسیون مالی و بودجه.
سید عظیم کبرزانی د ولسی جرګه د مالی او بودجه کمیسیون منشی، لتاسو درنو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو تر اوسه پورې له موږ سره همکاري او ملتیا وکړه. تر راتلونکو خبرونه الله مو مل.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620-0042-02-21-12-41-38